د مازیګر څلور بجې د ازادۍ رادیو یوې بلې یو ساته خبرونه ته خرغلست. قدرمنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د سولې د مشورتي جرګې له جریانه راپورونه او مرکې خبرو، د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه ځینې نور راپورونه هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربایم او دا خبرونه د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. قدرمن اوریدونکو، د روانې خبرونه په دوهمه نیمای کې نیمه نړۍ اونیز پروګرام هم لرو، خو له هر څه مخکې په مکړی خبرونو ته چې اجمل اند چمتو کړی دی.
افغانستان کې نن د سولې مشورتي لویه جرګه د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا پرانستل شوه. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد سمیتا د خپل ووم سفر په ترڅ کې اسلام آباد ته رسیدلی دی، او د پیسو نړیوال صندوق وایي داسې تمه ده چې د ایران اقتصادي وده به په دې کال کې په سلو کې شپږ راکمه شي. ولسمشر محمد اشرف غنی له خوا نن د سولې مشورتي لویه جرګه پرانستل شو، او جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف ته د جرګې رئیس وټاکل شو. ښاغلی غنی د لویې جرګې د پرانیستو په مراسمو کې پر افغان سیاستوالو ټینګار وکړ چې خپلې ولې وړې ګټې د لویو ملي ګټو لپاره یوې خوا ته کړي. نوموړي هغه سیاستوالو ته په خطاب کې چې د لویې جرګې تحریم کړي ویل، د جګړې پیټې د بېوزلو افغانانو پر شا دی نه د سیاسي څیرو. ولسمشر غنی د سیاسي مخالفانو هغه انتقادونو ته په اشارې ټینګار وکړ چې مشورتي لویه جرګې د انتخاباتي کمپاین هڅه نه ده. بلخ د افغانستان د مشورتي لوی جرګې د جوړولو د کمیسون رئیس محمد عمر داوودزی وایي د سولې په دې مشورتي جرګه کې 3200 کسان د غړو په توګه برخه لري. خغلی داوودزی چې د مشورتي لوی جرګې په پرانیسته کې وینا کوله وویل، د دې جرګې یو غړی د جرګې د غړیتوب لپاره تر انتخاب وروسته وژل شوی دی. د نوموړي په وینا د دې مشورتي جرګې د 3200 غړو ترڅنګ د پرانیستې په مراسمو کې 300 میلمنو چې پکې دولتي چارواکي او د بهرنیو هیوادونو ډیپلوماټان شامل دي برخه اخیستي. که څه هم طالبانو د لویه جرګه تحریم کړې ده، خو ښاغلی داوودزی په خپله وینا کې له دې ډلې مننه وکړه چې د ده په وینا یې د مشورتي لویې جرګې لپاره د خلکو په ورتګ کې ممانعت نه دی کړی. د سولې په تړاو د ولسمشر غنی لخوا په دې وار بلل شوې جرګه کې په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو استازي هم برخه لري، او ویل کېږي چې دیرش په ښځو کې استازي یې ښځې دي ټاکل شوی چې د دې مشورتي جرګې غړي به په راتلونکو څلورو ورځو کې په لسګونو کاري کمیټو کې د طالبانو سره د سولې په تړاو کار وکړي. یو شمېر سیاسي څیرو لکه افغان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله، پخواني ولسمشر حامد کرزي، د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار او د ولسمشرۍ د څوکۍ 12 کاندیدانو دا جرګه تحریم کړې ده. تاسو له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. د افغانستان د سول لپاره د واشنگټن ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد سمیتا د خپل ووم سفر په ترڅ کې نن اسلام آباد ته رسیدلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان محمد فیصل په خپل ټویټر ویلی دی چې دا سفر د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د بهتر کېدو او سول په افغانستان کې د سولې په تړاو د سلام مشورو په اړه دی. دا پیسو نړیوال صندوق وایي داسې تمه ده چې د ایران اقتصادي وده به په دې کال کې په سلو کې شپږ راکمه شي، او په دې هیواد کې به د انفلاسیون کچا په سلو کې څلوېښتو ته ورسیږي. د پیسو نړیوال صندوق دا اټکل په داسې حال کې کړی چې ایران د امریکا د متحده ایالاتونو د سختو بندیزونو له اغېزو سره مخ دی. واشنگټن وروسته له هغې چې په 2015 کال کې د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ له لاسلیک شوي اتومي تړون د وتلو پریکړه وکړه، پر دې هیواد یې په تیر نومبر میاشت کې نور بندیزونه هم ولګول. سپینې ماڼۍ د اپریل په 21 نیټه وویل چې د یو شمېر هغه هیوادونو لپاره به معافیت تمدید نه کړي چې د مخه تر دې د ایران څخه د تیلو د اخیستو په بدل کې د امریکا د بندیزونو څخه استثنا بلل شوي وو. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون او د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل بنن د یوې سیمیزې سرمشریزي قربانوي. په برلین کې د دې سرمشریزي یو هدف د سربیا او کاسوو ترمنځ د ډایلوګ بیا پیلول دي. د فرانسې جمهور ریاست پرون په یوې اعلامیه کې وویل
دا غونډه د سیمې پر ثبات په ځانګړي ډول د سربیا او کاسوو ترمنځ د ډایلوګ پر بیا پیلېدو تمرکز کوي. د سربیا او کاسوو ترمنځ د اروپایي ټولنې په منځګړیتوب خبرې وروسته له هغې په ټپه ودرېدې چې دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحد د احتمالي بدلون راپورونه له پراخو انتقادونو سره مخ شول. په تېر نومبر میاشت کې کاسوو د سربیا پر مالونو 100% تعرفه وضع کړه او د کاسوو صدراعظم وویل دغه تعرفه به تر هغې برحاله وي چې بلګراد د کاسوو خپلواکي په رسمیت پیژندلو ته چمتو والی نه وي ښودلی، خو بلګراد وایي تر څو چې په مالونو دا تعرفه وضع وي د اړیکو د ښه کېدو لپاره هیڅ ډول خبرو ته چمتو نه دي.
سمو کراګ له ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې را سره وسې را پورونه او مرکه خبرو. د لوی جرګې تالار ته ځو او د ازادۍ رادیو خبريال به مو د سولې د مشورتي لوی جرګې لوروستیو جریاناتو خبر کړي.
د همدغه لرغونی دود په دوام نن تاسو مشران د هیواد له هرې څنډې تر ټول شوي یاست.
د سولې مشورتي جرګه نن د لوی جرګې په خیمه کې پرانستل شوه. د کابل ښار د امنیتي وضعیت په اړه یو راپور او د کورنیو چارو وزارت له ویان سره د موضوع په اړه مرکه لرو.
موږ د ټولو امکاناتونه په استفاده سره هم امنیتي ځواکونه، هم کشف او استخبارات او هم دفاعي ځواکونه په ګډه باندې کار کوي او لومړی درج ازارات په دوه برخه کې دوی نیول.
د مشورت لوی جرګې په اړه مو د سیاسي کارپوهانو او د هیواد د بیلابیلو سیمو د خلکو نظریات پوښتلي او په یو بل راپور کې د تیرو دوو لسیزو د لویو جرګو تاریخ ته کتنه کوو.
را ورسته چې د امن په نامه باندې کومه جرګه د پاکستان سره جوړه شوه، هغه ډېره ناکامه د امن جرګه وه. د امنیتي تړون لپاره کومه جرګه چې غوښتل شوې وه، هغې هم څه نتایج نه لرله.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د پیسو نړیوال صندوق وایي د امریکا د بندیزونو له کبله په ایران کې تر 40% پورې د انفلاسیون یا د پیسو د پړسوب امکان شته. نور راپورونه هم لرو او په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو انیس پروګرام نیمه نړۍ خپریږي. ازادۍ راډیو قدر منوریدونکو د دې خبرونې لومړی موضوع ته پام وکړئ. د سولې مشورتي لوی جرګه نن د لوی جرګې په خیمه کې پرانستل شو. د جرګې د جوړولو د کمیسیون مشر محمد عمر داوودزی وویل په دې جرګه کې ټول 3200 استازي ګډون لري چې دولتي چارواکي او د بهرنیو هیوادونو ډیپلوماټان هم پکې شامل دي. یو شمیر سیاستوالو لکه اجرائیه رئیس عبدالله پخوانی ولسمشر حامد کرزی، د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار او د ولسمشر یو شمیر کاندیدانو دا جرګه تحریم کړې ده. خو ولسمشر اشرف غنی د جرګې د پرانیستو په مراسمو کې په خپل وینا کې پر افغان سیاستوالو غږ وکړ چې د لویو ملي ګټو په خاطر لو خپلو وړو ګټو تیر شي. په کابل کې د ازادۍ رادیو خبريال اجمل تورمن په دې اړه نور جزئیات لري.
ولسمشر غنی او د جرګې ګډونوال تر ویخې میلان دی راټول شوی چې طالبانو سره د سولې د خبرو په لارو چارو خبري وکړي.
د دغه بدبخت جنگ او تحمیل سوی جنگ له قیمت څخه خبري گپ شما نیست. برای کمیته شما گپ میزنید، در کمیته شما گپ میزنید.
خغلی غنی د سولې مشورتي لوی جرګه د خپلو سیاسي مخالفانو او په حکومت کې د نن د سولې غوښتونکو د مخالفتونو سره امهاله جوړه کړې ده. افغان ولسمشر د سولې د مشورتي جرګې د پرانیستې مراسمو ته وویل چې د سولې د مشورتي لوی جرګې هدف طالبانو سره د سولې لپاره د چوکاټ او حدودو ټاکل دي. خغلی غنی د شان وویل چې د افغانستان د سولې د مشورتي جرګې غړي یوازې د شپږو میاشتو لپاره د افغانستان مسیر نه، بلکې د هیله مند دي چې دغه جرګه د راتلونکي وی پیړۍ لپاره د مسیر وټاکي.
چرا لوی جرګه مشورتي؟ به خاطر این که
دی وی ول مشورتي لوی جرګه ځکه طالبانو سره د سولې چوکاټ او حدود وټاکو، تاسو د ملت منتخب استازي د حدود ټاکي نه عالی رتبه دولتي مامورین. لدی عمل چې سولې تعریف شي او ورته درسیدو څرنګواله تر بحث لاندې ونیول شي، د افغانستان جمهوریت به د خلکو د نظریاتو پرانا کې د سولې تګلارې جوړه او بشپړ کړي او هڅه وکړي چې ټولې دولتي سرچینې او امکانات د عملي کولو لپاره وکاروي.
تا تمام امکانات و منابع ملی و دولتی را در راستای تطبیق آن بکارم.
د سولې په مشورتي جرګه کې د افغانستان له ټولو ولایتونو او دغه شان په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو د استازو په ګډون 3200 کسانو ګډون کړی دی. ټاکل شوی دی چې دا جرګه څلور ورځې یعنی تر راتلونکې پنځشنبې ورځې پورې دوام وکړي. د جرګې ګډون کوونکي به په یو 50 کمیټو کې تر بحثونو او ګروپی کارونو وروسته طالبانو سره د سولې د چوکاټ او حدودو په اړه خپلې مشورې او نظریات له حکومت سره شریک کړي او د جرګې په وروستۍ ورځ به پایلې په یو لیک کې له خلکو سره شریک شي. په دغه جرګه کې د ښځو شمیر 10% دی او ولسمشر غنی وایي تمه لري چې دوی په بیلابیلو کمیټو کې فعال حضور ولري. ښاغلی غنی به په خپلو نننیو خبرو کې پاکستان هم مخاطب کړ او ویل افغانستان له بېسارو او انعطاف وړ طرحو په ښودلو سره په وار وار ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان ته مراجعه کړي. د ښاغلی غنی په وینا کابل په څوځلي اسلام آباد ته دا ویلي چې له جګړو او تاوتریخوالي هیڅ لوری ګټه نه کوي.
افغانان ستاسی که دوستان جوڑی دایشی خو هیت کلا هم پا یو نابرابر اریکی که لچا سر نسی داخلی دا. هر چی سا حاضری پل دی واقع پل واقعی اتدار دی قربانه ویا دی پار حاضر نی که غواله موک سر دوستی ولره او ستاس پا اولانده هیت تحدید نوی بسم الله کرده موک ما خدمت کیو خو که غواله موک پا نرم جنگ او تاوتریخوال سر بیخاصیت کری تا کار هیت وقت امکان نلده.
د سولې مشورتي لویه جرګه په داسې حال کې جوړیږي چې د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په ګډون یو شمېر سیاسي څیرو لکه پوخانی ولسمشر حامد کرزي، د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار او د روانو ولسمشریزو انتخاباتو لپاره 12 کاندیدانو دا جرګه غیر قانوني بللې او تحریم کړې ده. یو شمېر دغو سیاسي څیرو ویلي چې د دغه مشورتي لوی جرګې یو هدف د ولسمشر لخوا انتخاباتي کمپاین دی، خو ولسمشر محمد اشرف غنی په خپلو نننیو څرګندونو کې د دوی دا خبرې بې ځوابه پرې نه خودې.
مثلا کسایی که تشریف نوردن گپ نمیزن شما
دیوی زه پا هغوی چی ندی راغلی خبری نکوم. تاسی قضاوت وکری ده جگری بار بیوزلی خلک پا گوری که سیاسی نوغ بگن زه دلتا کمپاین تا نیم راغلی که کمپاین میگوختو نومی ورتا لوی جرگه نکی خود. ده سولې مشورتي لویه جرګه یوازې د ښاغلي غنی په خبرو نه خلاصه کیږي. نوموړي جهادي رهبر عبدالرب رسول سیاف د دغه جرګې د رئیس په توګه وټاکه.
استاد پروفیسر عبدالرب رسول سیاف
ښاغلي سیاف د مشورتي لویه جرګې پایلو ته هیله مندي وښوده او وی ویل دی وی موږ د پخلاینې په لور ځو. سوله به حتمي ولو که څوک غواړي که نه سوله به راولو. په دې کې احتیاط هم کوو چې خدای مکړه په ناپوهۍ کې یا د تېروتنې له امله زموږ ګام د ملک د ویشلو لامل ونه ګرځي او زموږ ملي یووالی او ملي حاکمیت اغېزمن نه کړي. د جرګې ګډون کوونکي په داسې حال کې طالبانو سره د سولې د چوکاټ او حدودو د ټاکلو لپاره سره راټول شوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې په اړه د سیمې او نړۍ په کچه هڅې تیزې شوي او ټاکل شوي چې ډېر ژر په قطر کې د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ د خبرو شپږم پړاو پیل شي. افغان ولسمشر د سولې مشورتي جرګې ته په خپلو خبرو کې وویل چې د طالبانو جګړه مشروعیت نه لري او باید ختمه شي. مخکې تر دې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم ویلي تمه لري چې سږنی کال د سولې کال وي او د دې وخت را رسېدلی چې په دغه هیواد کې جګړه ختمه شي. اجمل تورمن، ازادي راډيو، کابل.
زموږ غږ لازادي راډيو او ریقدر منوریدونکو په یو شمېر راپورونو کې ویل کیږي چې د لوی جرګې د مشورتي لوی جرګې د کمیسیونونو غونډې پای ته رسیدلې دي، البته بیل کوم توافق نه پر یو شمېر مسایلو اختلاف راغلی. د ازادي راډيو خبريال نسیم شفق د شپې د لوی جرګې په خیمه کې دی او په مستقیم ډول د ټلیفون په کرخه را سره دی. شفق صاحب، ورستای حالت څه دی؟ د نننې غونډه پایته ورسیده کله هم روانه ده؟
سلام علیکم. د سرګي وړي ونټ ولې چې رئیس پرتا نور ایرای حیات د مرستیا او منشان چې ګول کی دا چې موضوع وبل ونټ تکړه
شفق صاحب ستاسو آواز مونږ ته ډیر خنه راځي. آواز مونږ دومره پوښ ولو چې د لوی جرګې برخوال د آواز د رئیس د غوړه کولو پر سر نتیجې ته ورسیدل، خو د مشرتابه شفق صاحب مونږ ستاسو آواز ډیر خنه اورو. که تاسو زمونږ आवाज اورئ
خلک و نه منل بیانو پات څه څه
bale نور شه تاسو زما غاوري.
شفق صاحب مونږ ستاسو आवाज ډیر ښه نورو. د اوس په ورستۍ شیبه کې ستاسو आवाज لږ واضح شو. مونږ پونښول چې تاسو له چا سره خبرې وکړې د مغل لپاره ما په تاسو غاغو کاو چې که یو سم موقع ته لاړ شي او دغه معلومات مونږ ته لسره راکړي.
او اندغه چې بوکو تاسو خپل نوم راځه مارې کی ولې تاسو ونه تورې چې اداري هيئت نو ټاکه قاتل لري؟ زه فرشته
سيزاده ما د نګو ولایت سره غلم خو دین تاسو بعد په خلکو کې څه مسول غواړو خدا تاسو بعد کلمن ته لار نه چې په ټول چیرې راځي قومي تاسو بعد سمتی تاسو بعد په خلکو کې چې دا کلمن ته لار نه چې خدا یوازې دا ماوینینو دا ویناتی د ایت تاسو لام نه راځي
نو څو تنه کاندیدانو د ماونیت او منشي توکي لپاره
څلور تنه د ماونیت لپاره او څلور تنه د منشي
او تاسو په توافق نه کده؟
نه توافق ته ونه رسیدل او پاتې څه پات
شمو نو تاسو معرفي کوین از کوم ولایت آمدین و چې وخت انتخابات به خاطر حیات اداري خاص شد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. فاطمه صحیحی هستم از ولایت بامیان.
خب اول که حیات اداری نتونستین امروز انتخاب کنین، فردا چی تصمیم است؟ چی برنامه کاری است؟
فردا حیات اداری کمیته ها تنظیم میشه، همین نفرات در هر کمیته تقسیم میشه، هر کمیته وظیفه خاص برش است کرده میشه، اما وظیفه های خود پیش میبره. امروز دیگه نتیجه نه، فقط همون معرفی و افتتاحیه بود.
چقدر امیدوار هستین که فردا بتونین در اول ساعت، یعنی فردا که جلسه شروع میشه، شما حیات اداری در معاونین و منشی ها را تعیین کنین؟
والا چیزی گفته نمیتونم، اونجا زیاد تفاوتی نظر وجود داره، ما چیزی دقیق گفته نمیتونم. در اول روز ما یک نتیجه میرسیم، این رو ما گفته نمیتونم.
شما نامتان رو معرفی کنین، شما بگین که علت مشکل اساسی در چی است نتونستین حیات اداری رو امروز تعیین کنین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سکینه سادات از ولایت جوهند هستم. مشکل که در اینجا هست اینه که همون نفرایی که اعتراض میگیرن میگه باید اشخاصی باشه که جدیدن میخواین به کار شروع بکنن، او کسایی نباید باشه که شخصهای قدیمی باشه، ولی به خاطر از اینکه ما وقت کم داریم و خود ما هم از ولایت پا آمدیم نمیخوایم از این قدم من قدر وقتی که به ما تعیین کرده وقت زیادتر شده. اونا میخواین چهره های جدیدی باشه.
حالا فضل هادی مسلمیار رئیس مشتان و جرگه، عبدالروف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در دوره قبلی، همچنان عبدالروف انعامی یک عضو قبلی ولسی جرگه و همچنان خانم سرابی عبیب سرابی کاندید بودند. روی مشخصا چی انتقادهای وجود داشت باید اینا من حیث از حیات اداری نباشد؟
اونا فقط میخواستن که چهره های قدیمی نباشه، چهره های جدید تر باشه، اینا رو قبول نداشتن.
فکر میکنین چهره های تازه تر که میگن فردا خواستن پیدا کنن؟
نه نه نه، اونا نمیتونن به خاطر که این کار میخواه، اونا تمرین میخواین، نمیشه، ما وقت نداریم.
من حیث زن در جرگه شورای عالی در لوی جرگه مشورتی صلح اشتراک کردیم، عمده ترین تاکیدتان در جرگه روی چی خواهد بود؟ پافشاریتان
یکی حداقل به خانوما هم سهمی داده شده، به خاطر که اینا در اجتماع تازه وارد شدن و این اولین جرگه هست که به خانوما 30% حق دادن، بنان به اونا فرصت بیشتر بدن.
تشکر میکنم از همه ایتان دشت. تشکر. بله نوری صاحب، بیا هم سلام رانده کوم تاسو در جرگه در دری و تنوغر و خبری واوریدی. نو تاکل شبه ده چه در اداری هیئت لرئیس نپرتا در اداری هیئت لپار از که رئیس تاکل شبه ده سبا انتخاباتوشی سبا سهارات بجی.
ډیر زیاته مننه نسیم شفق د ازادي رادیو خبریال و چې د مشورتي د سولې د مشورتي لوی جرګې له جریانه راپور راکو. نسیم شفق تاسو اوریدل چې له یو شمیر استاذو سره هم خبرې وکړي. قدرمن اوریدونکو د مشورتي لوی جرګې په اړه زمونږ خبرونه له هم روان دي. زه احمد تکلیم او تاسو ته بلنه در کوم چې د خبرونو تر پای سره اوسئ.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
په کابل کې د سولې د مشورتي لوی جرګې لپاره د تلو راتلو د لارو بندیدو د کابل ښار د لویدیځو سیمو اوسیدونکو لګانو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د دې سیمو اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې که څه هم د جرګې د جوړېدو هرکلی وکړ، خو وایي امنیتي ځواکونه باید هغو کسانو ته د تګ راتګ اجازه ورکړي چې روغتیایي ستونزې او یا نور جدي مشکلات لري. د کابل په لویدیځه برخه کې د جرګې د جوړېدو سیمو ته نږدې څو ځای خلک د امنیتي ځواکونو لخوا پلټل کیږي. د ناجی ساپی په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
دا د کابل په لویدیځ کې د میرویس میدان کوټسنګي سیمه ده، چیرته چې له ډېر لرې واټنه لسګونه کسان خپلو کورونو ته روان دي.
مریض دارم د داخل انجه نه میمونم، مشکل دمی است کې اوله مریض مشاکم.
دا د هغه پلار غږ دی چې غواړي خپل ناروغ ماشوم روغتون ته انتقال کړي. هاشم وایي له دو ساعته انتظار وروسته لا هم امنیتي ځواکونه ورته د تلو اجازه نه دا ورکړي.
مریض دارم د داخل انجه نه میمونم، مشکل دمی است کې اوله
د موټر دننه زوی می ناروغ دی. امنیتي ځواکونه اجازه نه ورکوي چې خپل ماشوم زوی روغتون ته انتقال کړي. که څوم د جرګي سیمه مشخصه ده نو ولې دا لري تړلي.
دا یوازې هاشم نه دی چې له دې ستونزې کړيږي، بلکې یو شمیر نور د پاخه عمر کسان هم چې د شکر له ناروغۍ رنځ وړي او د تلو توان نه لري شکایت کوي.
په مېاله خونو ماینه کړم بل شکر درو به راپتنه مې تور مې ابي موټر اجازه به کې ما پیاده راپتنه مې تور د څه پای ما درد میکنه.
د شکایتونه د سیمال کې چې 13 ورځ یو ناروغ ماشوم د شدید امنیتی تدابیر له عمله په وخت روغتون ته نه رسیدو او خپل ژوند له لاسه ورکړ. دغه ماشوم پلار ویل کله چې غوښتل خپل ماشوم زوی روغتون ته انتقال کړي، امنیتی ځواکونو کابل امبولانس ته اجازه ورنکړه او ماشومې سا ورکړه. د کابل په لویدیځه برخه کې د جرګې جوړېدو سیمې ته نږدې خلک سو ځای پلټل کیږي او امنیتی ځواکونه یې په جدي ډول ساري. په داسې حال کې چې د سولې مشورتي لویه جرګه د دوشنبې په ورځ رسمن پرانیستل شوه، خو دغې جرګې ته آن د جمعې له ورځې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي او د جرګې تر پایه یعنی څلور ورځې به دوام وکړي. دغه ناروغ لرونکو له کابل امبولانس نه استفاده نه ده کړې، بلکې غواړي چې د شخصي وسایطو په وسیله ناروغان انتقال کړي. په داسې حال کې چې د کابل امبولانس مسؤلین وایي د دوی کارکوونکي او امبولانسونه سلیر ساته د خلکو په خدمت کې دي او د کابل اوسیدونکي کولی شي چې د اړتیا پر مهال ورسره اړیکه ونیسي. د کابل امبولانس رئیس ډاکټر محمد عالم عاصم ویل
لدی پرته چې د لوی جرګې سیمه تر پوښښ لاندې لرو، نورو سیمو کې هم موږ امبولانسونه توظیف کړي او تیر شپه 350 ناروغان د کابل امبولانس لپاره روغتونونو ته انتقال شوي دي.
دا لومړی ځل نه دی چې کابل خاریان د شدیدو امنیتي تدابیرو له امله ګڼو ستونزو سره مخ کیږي، بلکې تر دې وړاندې په کراتو ورته شکایتونه مطرح شوي دي.
د کابل په پولیټیکنیک سیمه کې او د دې سیمې په شاوخوا کې د لوی جرګې د جوړېدو له کبله د خلکو د ستونزو په اړه راپور مو اورېده. د کورنیو چارو وزارت د ځای ته په نږدې سیمو کې د امنیتي تدابیرو خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي ازادۍ راډیو ته ویل د هغو کسانو چې د جرګې سیمې ته نږدې دي د ستونزو د حل لپاره اسانتیاوې برابرې شوې دي. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال نسیم شفق له ښاغلي رحیمي سره مرکه کړې ده.
امنیتی ځواکونه د دفاعي ځواکونو سره او د کشف استخبارات سره د دغې مشورتي لوی جرګې د امنیت ټینګښت برخه کې دوی توظیف شوي دي کار کوي په ګډه. دا به د جرګې تر پایه پورې تر هغه وخت پورې چې نیاز دی وړتیا پېښېږي دغه تدابیر به وي. مجموع کې کابل ته بلانتاژ یا د لوړ انتاژ موټر چې دي هغه نه شي داخلېدی، بلکې زموږ قدرمن هیوادوال کولی شي چې د کوچني موټر نه استفاده وکړي، هم کابل ته دوی راتلی شي او هم د کابل نه دوی کولی شي په دغه ورځو کې ولایت ته سفر وکړي.
څو لارې دي چې هغه مطلقه بشپړه توګه بندې دي، د کارت پروانه تر باغ بالا پورې، او هغه لار چې منتهي شوې ده جرګې ته، د کوټې سنګینه او د میرویس میدان البته، او د کارت سخینه، او همدارنګه د چارای قنبر نه کوم لارې چې منتهي شوې دي جرګې ته، د بشپړ توګه په کامله توګه بندې دي.
کوم کسان چې په دغه ساحه کې ژوند کوي دوی ورځنی ضرورت او تګ راتګ دا څنګه کوي؟
دا ډېره مهمه پوښتنه ده. دوی لپاره موږ لارې چارې سنجولې دي، یعنی دقیقه توګه په دغه لارو باندې په دغو ساحو کې څوک ژوند کوي، دوی لپاره موږ د بس اسانتیا او د امبولانس اسانتیا برابره کړې ده. دوی نشي کولی په خپلو موټرو شخصي وسایلو نه استفاده وکړي، وسایطونه البته دوی ته موږ خپل وسایط تنظیم کړي دي که چېرته دوی غواړي له یوې ساحې نه بلې ساحې ته اشد ضرورت لري، دوی باید انتقال شي، زموږ خپل بسونه انتقالوي. همدارنګه هغه کسان چې په دو ساحو کې ژوند کوي یا د نورو بیرون ساحو یا دلته داخل د ساحه کې دلته شفخانې و روغتون نه یا دوی اړتیا لري چې دلته لاسرسی پیدا کړي، موږ امبولانسونه هم په ټولو ځای کې توظیف کړي دي.
ولرحمي صاحب، پرون هم یو شکایت همدا و چې د ډېرو شدیدو تدابیرو له امله یو تصویر به تاسو هم لیدلی، یو کس شکایت کوي چې وړکی ماشومې چې نوی پیدا شوی یو ماشومې هغه تلف شوی دی او دی ونه تونی شفخانې ته ورسیږي، دغه مشکل نن حل دی؟
نه یوازې دا چې نن حل دی، بلکې دغه مسله چې موږ واضح کړو دا بررسي شوه، د باره کې تحقیقات وشل، یوه لاره وه منتهي وه شفخانې ته په دریم امنیتی حوزه اړوند. هلته دغه کورنۍ دغه ماشوم چې نوی تولد شوی و دوی غوښتل شفخانې ته انتقال کړي، هغه د غوښا لاره چې هلته هیڅ پولیسو لاره نه وه بنده کړې، بلکې لاره بل ځای کې نه بنده و، نو هلته خو هغه چې کیږي خلک چې کیږي، یعنی هر ایزګاه کې پرون ورځ 15 نه تر 30 دقیقو زیات هلته خلک نه دي ټول شوي، ځکه هلته به چک پوینټ و، تدابیر به و، دوی به چک کېدل، بیا د غونو وروسته 15 دقیقو کې خو دغه کومه لاره چې دوی ټول شوي و هغه لاره خپله د سیمو خلکو بنده کړې وه.
په مجموع د لویې جرګې په ساحه کې په اطراف کې چې هغه تاسو کمربند قوي اچولی دی، څومره باوري یاست چې کومه امنیتي پېښه به نه کېږي؟
موږ د ټولو امکاناتو نه په استفادې سره هم امنیتي ځواکونه، هم کشف و استخبارات او هم دفاعي ځواکونه په ګډه باندې کار کوي، او لومړی درجه ازارات په دوو برخه کې دوی نیولي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی و چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د لوی جرګې د جوړېدو په سیمه او شاوخوا سیمو کې د امنیتي تدابیرو په اړه له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ستاسې پیغام ستاسې غږ.
زمان فیض الله ده شجدره کوسیدون کې کابل لوی مشورتي جرګه زمنګ د افغانستان لپاره ډیره مهمه او اساسي جرګه ده، د امنیت د ټینګښت لپاره، او غواړو چې طالبان راشي سولې سره، سولې ته او سولې وکړي د افغانانو سره، او په افغانستان کې یو دایمي او تلپاتې سولې راشي.
نوم زما حجی عمر ده، کندوز اوسیدون کې. د مشورتي لوی جرګې لپاره اول خو موږ د خدای نه خیر غواړو، بعد د خیر چې په افغانستان کې امنیت او قراری او دغه حکومت برحالی، دا خلک چې راټول شوی دی الله پاک دی دوی ته توفیق ورکړي چې د سیو لار د حل د خیر پیدا کړي چې ټول افغانستان د اسلام پکې خیر.
ما نوم شاو شینواره، دا لوی جرګه جوړه شوې د ازمنګ شان غریب خلک خورتپته مدي چې خدای به سوله راولي، خو ترڅو پر زغ خپل فکر کوم افغانان خود خوا دي دار چا خپل ګټ چپکنی سوله نه مني، هر چا چې ګټ نه وي اصول نه مني. اوس دا کوم خلک چې دلته غونډ شوي دا به هم یو شی یو به بل شی یي قاطع خبره په دې کې نشته چې ویې چېرې دا سوله ده وشي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له اوو د مازیګر تر اوو ورځې د اونۍ خپرېږي. د مازیګر په اوو بجو د ازادۍ راډیو د خپرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. د مازیګر له اوو د سهار تر اوو له امریکا غږ آشنا راډیو، او د سهار له اوو د مازیګر تر اوو ازادۍ راډیو اوري، او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د مشورتي لوی جرګې اړوند نور مطالب هم لرو. او د کونړ ولایت له نړۍ ولسوالۍ څخه په یو ځانګړي راپور کې به د سیمې د خلکو شکایت واوري چې وایي د پاکستان د پوز لخوا پر ډیورنډ کرخه غځول شوی اغزن سیم د دواړو خواو ولسونه سره جلا کړي دي.
دا کاندا تار بالکل زمنګ پسینه تیر شوی، من اغاړي ولس دی غاړي ولسونه من یو لسونه او د یو بل سره رښتیا خپلوانل لرو بیخي په منځ باندې کټ شوی و دغه کاندا تار په وجه باندې.
همدارس د خزو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی 19 پروګرام نیمه نړۍ هم مهراوي.
هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادۍ رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادۍ ویب ات آر اف ای آر ایل TKORG.
قدر من اوریدونکو، د نورو راپورونو لوړاندې کولو مخکې چې دا وخت د مازیګر 4:30 دی، له اجمل ان د خبرونو لنډیز واورئ.
دا سولې لپاره د مشورتي لوی جرګې غړي نن پرته له دینه چې په خپلو کې د مشرتابه د هیئت په اړه کومې سلا ته ورسیږي، د سولې د مشورتي لوی جرګې نننۍ غونډه پای ته رسولې او ټاکل شوې چې سبا به په دې اړه خبرې وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد سیمې ته د خپل ووم سفر په ترڅ کې نن اسلام آباد ته رسیدلی. خلیلزاد تر دې مخکې برطانیې، افغانستان او روسیې ته رسیدلی و. د پیسو نړیوال صندوق وایي داسې تمه کیږي چې د ایران اقتصادي وده به په دې کال کې په سلو کې شپږ راکمه شي او په دې هیواد کې به د انفلاسیون کچه په سلو کې څلوي اخته ته ورسیږي. په قزاقستان کې په جون میاشت کې د ولسمشۍ د ترسره کیدونکو انتخاباتو لپاره 9 کسانو نوم لیکنه کړې ده چې د وسنی موقت جمهور رئیس چانس پکې زیات ګڼل کیږي. او د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل بلندې وی سیمایز سرمشریز کوربته وکړي.
د خبرونو لنډیز مول ازادۍ رادیو اورید. دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ، ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. اوس هم خان محمد سین سپورتي خبرونه اوروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره. افغانستان د کرکټ ملي ټیم په جنوبی افریقا کې د یو لړ تمریناتي سیالیو د ترسره کولو وروسته هیواد ته ستون شو. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي رادیو ته وویل د هیواد د کرکټ دغه ډله سلیری شورزی په جنوبی افریقا کې په تمریناتو بوخته و.
که تمام نشان در جنوب افریقا کم تمریناتی خود را به پایان رساند و امروز در اسکرام هم میگرده بعد از این دوباره به این طرف جام جهانی اروپا سفر میکنه تا در آنجا مسابقات تمریناتی و آمادگی برای جام جهانی داشته باشه.
دو ویل افغان کرکت تیم په جنوبی افریقا کې په یوه سیالی کې د کانادا تیم ته ماته ورکړه او په دوو نورو تمریناتي سیالیو کې چې د جنوبی افریقا له امرجنګ له ټیم سره لرلې یوه یې وګټله او بله یې بایلوده. دوبوبل د افغانستان د کرکټ ټیم خطه اړه لري او هیله ده چې په نړیوالو سیالیو کې ښه وځلیږي. په کندهار ولایت کې د لومړي ځل لپاره د فوټبال اکاډمي پرانستل شو. د کندهار ولایت د ورزشي ادارې سرپرست مدیر آغا نن ازادي رادیو ته وویل دغه اکاډمي د جوړېدو کار پیل شوی او د علاقمندانو جذبولو ته آماده ده.
پس په کندهار کې فصل څو کالو د فوټبال مکتبی اکاډمي خلاص کړل چې نور موږ په کندهار کې د فوټبال ته مکتبی شکلو.
د بوبل وس محل په دغه اکاډمۍ کې 15 بیا ورزشکاران په تمرین بوخت دي. د خاغلی مدیر آقا په خبره دغه اکاډمۍ د جوړېدو پروسه به 3 کاله ونیسي. دغه هم بوبل په دغه ولایت کې به یو ورزشي جمنازیم هم جوړ شي چې د بنسټ ډبره په دې ورستیو کې خودل شوی او کارونه به په یو سلاتیا ورځو کې بشپړ شي. او د انګلستان د غوره فوټبال د لیگ مهمه سیالۍ پریمیر لیگ مساوي شوه. د مانچستر یونایټډ او چلسی ترمنځ سیالي یو د یو په مقابل کې پایته ورسېد او دواړو ټیمونو امتیازونه ترلاسه کړل. له دې سره د مانچستر یونایټډ په شپږمه او چلسی په څلورمه رده کې پاتې شو. د مانچستر یونایټډ لپاره خوان ماتا او د چلسی لپاره مارکو الونسو ګولونه ووهل. داود آزادی رادیو نه سپورتي خبرونه.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. لکه څنګه چې مخکې مو هم په همدې خبرونه کې په راپورونو کې واورېدل، کابل نن د لویې مشورتي جرګې کوربه دی. افغانستان د جرګو او مرکو لرغونی دود لري او همدې جرګو د تاریخ په بیلابیلو پړاوونو کې سیاسي او ټولنیزو ستونزو ته د حل لاره موندلې. خو په 2001 کال کې د طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته دا پنځمه لویه جرګه ده چې جوړېږي. اکرام الله اکرام په یو تفصیلي راپور کې د دې جرګو اغیزو او پایلو ته کتنه کړې ده.
لویه جرګه چرته چې د هیواد د لویو ستونزو د حل په خاطر پریکړې کیږي. کابل یو بار بیا د سولې د همداسې یوې لوی مشورتي جرګې کوربه ده چې هدف یې د تیرو څلوېښتو کلونو جګړې پای ته د حل لارو موندل دي. د دې جرګې د جوړېدو کمیسون ویلي چې په جرګه کې څه باندې 3000 کسان برخه لري چې 1.5% یې مېرمنې دي. دا په تیرو شاوخوا 1900 کلونو کې شپږمه جرګه ده چې د هیواد د مشرانو د ټاکلو، اساسي قانون تصویب، بهرنۍ نړۍ سره د اوږدمهاله اړیکو د جوړولو او داسې نورو سیاسي او ټولنیزو مسایلو په تړاو جوړیږي. په 2002 میلادي کال کې استراري لویه جرګه چې حامد کرزی د افغانستان د انتقالي ادارې مشر وټاکه، یو شمیر سیاسي کارپوهان باور لري چې د استراري لوی جرګې په پایله کې کابل یو وار بیا له نړۍ سره په سیاسي او ډیپلوماتیک ډول وتړل شو. د راپورونو په اساس په دې لویه جرګه کې نږدې 1400 کسانو برخه اخیستې وه. له دې وروسته په 2003 کال کې په افغانستان کې د اساسي قانون د تصویب لویه جرګه جوړه شوه چې 1500 کسانی برخه والو. یو شمیر قانون پوهان د دغه جرګې جوړېدل ځکه د افغانستان لپاره مهم بولي چې له لارې د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت لپاره اساسي قانون تصویب شو. له ډلې ګل رحمان قاضي ازادي راډیو ته وویل، دوی په دې لویه جرګه کې د افغانستان اساسي قانون تصویب شو. د افغانستان د خلکو په اراده یو نظام معرفي کړو چې وروسته ترې درې واړو قضایا، مقننه او اجرایه قوه په کار پیل وکړ. خو ځینې کسان باور لري چې له دې دوه جرګو وروسته د نورو جوړو شویو جرګو پایلې ښې نه وي. صفیه صدیقي چې د سولې د مشورتي لویې جرګې غړي او د امنیتي تړون د جرګې ویاند او ازادي راډیو ته وویل چې تر ډیره دغو جرګو مشورتي بڼه لرله خو پریکړې چا ونه منلې.
استراری او د اساسي قانون د تصویب لوی جرګې د هغه جرګو له ډلې وی چې پریکړې د تطبیق وړ وي. له دې وروسته ټولې جرګې تشریفاتي او پریکړې یوازې تر مشورې محدودې شوې او حکومت هم سي چې په ګټه و ترې استفاده وکړه او سي چې په ګټه نه و کثافت دانې ته وغورځولې.
له دې وروسته په کال 1988 مریض کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې ګډ امن جرګه چې تر ډیره هدف له طالبانو سره د سولې د خبرو د هڅو پیلول او په هیواد کې د امنیت ټینګول ول جوړ شو.
افغان پاک پیس جرګه
همداشان له دې یو کال وروسته په 1909 مریض کال کې په دې هیواد کې د سولې لوی مشورتي جرګه جوړه شوه چې په نتیجه کې د افغانستان د سولې عالی شورا رامنځته شوه. یو شمیر کارپوهان وایي د دغو دوو جرګو پریکړې یوازې د کاغذ پر مخ پاتې شوې او څنګه چې تمه کېدله د دوی په خبره همره پاموړ لاسته راوړنې نه درلودي. له ډلې د ننګرهار پوهنتون استاد شیرحسن کمالزی ازادي راډیو ته وویل،
وروسته چې د امن په نامه باندې کومه جرګه د پاکستان سره جوړه شوه هغه ډېره ناکامه امن جرګه وه. د امنیتي تړون دپاره کومه جرګه چې راغوښتل شوې وه هغې هم څه نتایج نه لرله. کومه پرېکړه چې شوله هغه بیا خپله رئیس جمهور ونه منله.
په 2011 میلادي کال کې بیا له امریکا سره د امنیتي تړون لویه جرګه جوړه شوه چې څو ورځې دوام وکړ، خو ظاهراً نتیجه حتی د وخت د ولسمشر حامد کرزي له لوري هم ونه منل شوه. په افغانستان کې لوی او دودیزه جرګه د ملي مسایلو د څېړلو او ستونزو ته د حل لارو ښه سرچینه او د ولسي نظر او پریکړو شریکول بلل کیږي. په دې هیواد کې د تاریخ په اوږدو کې د ستونزو پر مهال لوی جرګې جوړې شوې او ستونزو ته پکې حل لارې لټول شوې دي. د تاریخ پوهانو په وینا جرګه په افغانستان کې کلونه تاریخي قدامت لري چې یوازې د شلمې پېړۍ
پیړۍ په اوږدو کې په دې هیواد کې شاوخوا شل لوی جرګې جوړې شوې او د افغانستان پر ډیرو مهمو سیاسي او ټولنیزو موضوعاتو په اړه یې پریکړې کړې دي. خدا چې د سولې اوسنۍ مشورتي لویه جرګه به مثبتې پایلې ولري کنه. د ننګرهار پوهنتون د معاصر تاریخ استاد شیرحسن کملزی وایي که پریکړې یوازې د کاغذ پر مخ پاتې نه شي، هیله شته چې ښې نتیجې به ورکړي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
نیمه نړۍ د شوزو د پاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه څو شېبې وروسته په همدې پروګرام کې.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس هم د سولې په اړه څو پیغامونه چې یو شمیر اوریدونکو د اس ام اس په وسیله ازادي راډیو ته را استولې دي. د اس ام اس 1313 په شمیره تاسو هم کولای شئ چې خپل نظریات د په پیغام کې ازادي راډیو ته واستوي او په همدې خبرونه کې به موږ له اوریدونکو سره شریک کړو. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي، مشورتي لویه جرګه نمایشي ده او لس مشر غوړي د دې جرګې له لارې د ځان لپاره کمپاین وکړي. محمد قاسم ځواک له هلمند نه لیکي، مشورتي لویه جرګې ته خوښیو او څوک چې مشورتي جرګه تحریموي افغانان نه ګڼو. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي، د سولې مشورتي لویه جرګه به ګټي د ځکه اصلي لوری چې طالبان دي د جرګې تحریم کړي. راز محمد ریاض د هلمند له نادلی ولسوالۍ څخه له زرغون کلی څخه لیکي، طالبان او افغان حکومت د روژې په مبارکه میاشت کې اوربند وکړي چې ولسی خلکو باندې روژه مبارکه په آرامه تیره شي. عبدالهادي حقمال له کندهار نه لیکي، ټول افغانان سولې ته تږي دي، خدای دې سوله راولي. عبدالرزاق قلمیار د لغمان ولایت له علي شنګ ولسوالۍ څخه لیکي، د سولې لپاره باید د ولس نظریات واخیستل شي او سیاسیون باید خپل شخصي ګټې د ولس د خپل شخصي ګټو لپاره د ولس امیدونه خاوري نکړي. او خیر الله عثماني له کندهار لیکي، مشورتي لویه جرګه د افغانستان په خیر ده، باید پریکړو ته درناوی وکړو.
ازادي راډیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اوس هم یوې بلې موضوع ته ورځو. د کونړ ولایت د نړۍ ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې پاکستانی پاوڅ په دې ولسوالۍ کې د جوران پر فرضي کرخه اغزان تار غځولی چې له کبله یې د چترال د ارندو او د نړۍ ولسوالۍ د دوکلام سیمو لارې له دریو کلونو راهیسې بندې شوي دي. د دوکلام اوسیدونکي وایي د دې اغزن سیم له وجې د ډیورن کرښې بلې غاړې ته د دوی ورونه ترې جلا شوي دي. د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري د نړۍ ولسوالۍ دوکلام سیمې ته تللی او د راپور یې برابر کړی.
دا د کونړ ولایت د ناړۍ ولسوالۍ اړوند د ډیورن په فرضي کرخه د دوکلام سیمه ده چې د پولي بلې غاړې ته د کوزي پښتونخوا د چترال ولسوالۍ د ارندو ساحه ده. د پاکستان حکومت دواړو خواو ته پراته قومونه د کونډتار په وسیله له یو بل جلا کړي دي. د دوکلام اوسیدونکي فضل اکبر ازادي راډیو ته ویل،
دا کانډا تار بالکل زمنګ پسینه ته شوې کانډا تار دی، موږ آ غاړې ولس دی غاړې لوسونه موږ یو لوسونه او د یو بل سره رښتیا خپلوانې لرو، موږ یو بل سره بیخي په منځ باندې کټ شوی و. دا کانډا تار په وجه باندې
دلته د ارندو او د کلام ترمنځ یوازې یو خور بهیږي چې پلنوالې به یې شاوخوا شل متره وي. د خور بل غاړه د پاکستان پوز د نورو سیمو په سیر د خلکو له تګ راتګ وستلې ده. فضل اکبر وایي،
دلته غټه لاره و، مخکې دغه غاړې خلک به هغه غاړې ته پورې واته، هغه به دلته راته، یو د بل سره به تګ و راتګ و، یو د بل سره خپلوینې لري خلک، ولسونه دي، یو ورور اخوا یو خورور دی خواته ډېره دی. اوس دغه کنډاتار چې دغه کېږي تقریبا په روس کال لپاره ایسه د کنډاتار باندې شروع شوي، په لګوله باندې مطلق دغه لاره اخوا دی خو د ورونه یو بل سره جدا شوي او جلا شوي دي، یو بل سره لارې بېلې شوي دي او بنده شوي ده. دا لاره
پخوا به د چترال او کونړ ترمنځ په یاد لاره هر ورځ په لسګونو موټرو تګ راتګ کولو، خو اوس پر خوړ جوړ شوي پله باندې یوازې کوڅه ډب سپي پراته دي. خلک وایي دوی د کونړ ولایت مقام کابل او ټول چارواکي د پاکستاني ځواکونو د پرمختګ او د کونډاتار له لګولو خبر کړي، خو تر اوسه هیڅ اقدام نه دی کړی.
دغه د دوکلام او دارندو ساحه چې تاسو په خپل سترګو ګورئ، په دغه ساحه کې موږ ډیر زیات مخالفتونه دی ولسونه وکړل، خو بیا هم د مخالفتونو باوجود زموږ مرکزي حکومت کوم عکس العمل ونه خوده، خو دا کونډاتار یې تیر کړی دی. موږ مخالفت کوو، موږ رونه سره جدا کړی په دغه ساحو کې دغه شوی دی، په نورو غرایزو ساحو کې هم دغه شوی، او بالکل دا چې داخل ته افغانستان خاورې ته هم دا کنډه تار هم را داخل کړی دی په بعضو ساحو کې.
د ناړۍ ولسوال حاجی ګلزمان هم وایي پاکستانی پوز په ډیرو ساحو کې د کونړ خاورې نیولې ده او اغزنتارې پکې غزولې دي.
دغه سټرون نقطه تاسو نه دغه د خپل پورې غاړه دغه سټرون نقطه په دغه نوخه باندې د اغزنتار کړل دي. ولې د باټا شډولې په ساحه کې 250 متر د 300 متر پورې دغه ته دغه کله راغلي دی؟ اول د خپل دغه جوړ کړی چونې جوړ کړی دي په دغه نه امن ساحو کې د نړۍ چې باټا شو د چرګل ساحه ده. ال د سیمخاردار کار وسم روان دي او دغه تاسو عمل نه چې د کار وسم روان کړل دي.
هغه وای د فرضی کرخی دواړو خواو ته پراته ولسونه د کندتار مخالف دي
دواړه جانبه ام اخلق دیمه ناراضی هم دي خو خلک هم دیمه ناراضی دي ځکه د خلکو منځ کې خپل ولې دي تقریبا 15 زنانه دا کلی په دې کلی کې واده دي او دې کلی زنانه په ا کلی کې واده دي هغه د خپل غم خاده نه وتل دي موږ هغه خپل هغه انساني او هغه بشري اتیپی د مخنه هغه ته اجازه ورکو اردو چې د پاکستان د ټول پنجابیان دي هغه قدن په دغه لهجه زم موږ نه پیږي او نه زم موږ د خلکو ته او یا دې زنانه ته اجازه ورکو چې الته لاړه خپل دواړه طرفونه خلک دي په دې من ناراضه دي او خپه دي موږ د هغه مرکزی متم رسول دی.
په کونړ کې د 201 سیلاب کلوردو د دوهمي پلي لیوا قومندان جنرال میرویس صافی په ناړی کې آزادی رادیو ته ویل دوی به هیڅ کله پاکستانی ځواکونو ته اجازه ورنکړي چې د کونړ خاوره ونیسي.
کوم ځکه چې مخه تر اغلی خپل جواب لیدل دا او اغزان تر خپل باغی کې غزا ولاده خاوره کې د مون خاوره کې نه ده چې د مون خاوره کې وغځي مون هر لحظه د وینې په قیمت باندې نظر چې هغه نه دفاع وکړو.
د دوکلام بازار یو وخت زیات ګرم و. له کونړ او چترال به خلک سودا اخستلو دپاره دلته راتلل، خو درې کاله کېږي چې دغه لاره په بشپړ ډول د خلکو پر وړاندې تړل شوې ده. اوس یې دوکانونو ته پرتو قلفونو زنګونه کړي او بازار داسې سوړ پروت دی چې سړی فکر کوي چې ګنې کومې سختې ناروغۍ ترې ټول انسانان اخستی دي.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي رادیو اوري چې په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسداباد، لشکرګا، غزنی، قلات، پل علم، پرون او مهترلام کې خبريږي. قدرمن اوریدونکو له تاسو بخنه غواړم چې ځینې راپورونه چې د خبرونې په پیل کې مو د هغو د خبرولو ژمنه کړې وه د وخت د کمښت له کبله او د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو د ځانګړو راپورونو په اړه د هغو له وجې موږ نشو کولای چې هغه راپورونه خپره کړو. د ازادۍ راډیو په راتلونکو خبرونو کې به هغه تاسو ته خپره کړو. او اوس هم د خبرونې په ورستۍ برخه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام نیمه نړۍ واورئ.
نیمه نړۍ
د مجبوریت خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تل اس کلنې د انجلی لپاره تکل سوي ده.
ترماستریکا
چې مې زده کړې زه د افغانستان د ښځینه د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی خبرونه
جوړونکې فرشته غنی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د نیمه نړۍ د خبرونې خوګو مینوالو سلام. زه سحر ګل میرزایم او تاسو ته د نیمه نړۍ د خبرونه چې فرشته غنی چمتو کړي وړاندې کوم. د دې ونی د نیمه نړۍ په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې د انجلې د ودیدو پر مهال د جیز برابرول څنګه دود او کله په تاریخ خالي وي.
دغه خسته مې ودول سټیګری جوړ کړی پلاس او نور مې دغه د کور لوازم شایانه
خوخه خو تنه راکوي راکوي
ځان وژنې یاد تیختي یاد زین زین داسې چلندونو تسمونه
چې سوار نوړي هغه خزه په کورنۍ کې ډیره کم ارزښت وي تانه ورکوي. دا هم په اسلام کې ناروا کار ده.
کله سیمه ودو یو ورکه کتابتون می دزان سره درلود هغه می د خپل خسر کوته دزان سره
په افغانستان کې اکثره کورنۍ جیز د نوی ژوند د پیل لپاره د ضروری وسایلو او کالیو برابرولو توای چې معمولا د انجلې د پلار د کورنۍ لوري برابرېږي خو کنجلې په جیز کې د کور کم وسایل راوړي او یاد برابرولو توان نه درلود لکه مستونز سره مخ کېدای شي او دغه ستونزې څنګه په کورنۍ ولانجو او تاوتریخوالی بدلیک په همدې اړه زما همکاري فرشتي غنی یو راپور برابر کړی د خبرونې پروستي برخه کې یو تمثيلي ټوټه هم لرو خو اوس راپور ته وښی چې په لومړی سر کې له هغه ځوان انجلۍ سره خبري شوې چې کوژد شوې ده او د ځان لپاره د جیس په برابرولو لګیا ده
دغه د سمال تاسو د خپل لاس جوړ کړی خامک میکړی او د څو نور چې د ورندار مم را سره مرسته کړی او د دانې را ته ګنډلې د نور ش کلیان مې ګنډلې دي او څو جوړې کالی چې وایي ستاسو دا دوستانو دلته په دې کوټه کې شاوخوا ته د کور وسایل هي دي نو نازیه برته وایي چې کوم سیزونه د جیز لپاره تیار کړی دي
دا یو وینې چې جاری برقی ده او یو بل د غسی ماشینی ده چې ما اخیسته ده
بل څه خواره کاش کوم
نو خور دا دراندې کړم شه ماشین کلا شوې ده پکا ده دا شان مې خسته یم ده ګمر
او دا د دسمالونو لاندې د سپین شې چې دي دا
او دا یې خان نه کنه بیا کولک تم ګندله خلاص مې جوړ دا ډیر سخت د تاسو وینې چې بازارو کې ځای خان خرچي کې تقریبا 3000 روپۍ ته دي نو دا موږ خپل خپل لاس بیا جوړو
نازیه هغه ځوان انجلۍ ده چې تمه کېږي دوه میاشتې وروسته واده شي نو ځکه اوس د خپل جیس په جوړولو لګیا ده د هغه په څیر زیات شمیر افغان انجونې شته چې کله کوژده شي نو خپل ټوله انرژي د خو او مجهز جهیزې په برابرولو مصرفوي او هڅه کوي د کور وسایل برابر کړي چې په دې کې د خپل ګوتو هنر هم نندارې تګدي چې خیاطي خامک او لاسي صنایع هم پکې شامل وي معمولا دغه توکي له واده وروسته د تخت جمعې په مراسمو کې د انجلې پلارګنې له خپل وسې او توان سره سم لور ته د سوغات په بڼه ورکوي د ناوې لپاره جیز نه یوازې په افغانستان کې بلکې په گاونډیو هیوادونو کې هم دود دی چې پرته له دې چې د ناوې د کورنۍ اقتصاد په پام کې ونیول شي د زوم د کورنۍ په غوښتنه ملامتون کې جیز پر باندې برابرېږي ان تر دې چې کچېره د کومې ناوې جیز کم وي یا هم را نوړي نو د خسر په کور کې بد چلند او تاوتریخوالی سره مخ کیږي د خوست ولایت اوسیدونکو محتاب وای چې واده یې ډیر کاله په خوا شوې دی خو دا چې د خسر کوټه یې دومره ډیر جیز نه وړي نو اوس هم د خوخي پیغورونه او د نورې خسرګنې توند تیز خبري اوري
وای پلار دې چې نه دی درته خستی کالی نه دی درته خستی خوخي خو تانه راکوي راکوي خو دې بل ځای یا د خپل خپلوانو کې کومې خزې چې راځي هغه هم تنه راکې چې ته واده ته لاړ شم واده را باندې تریخ کی خو بیا چې کوم واسغه مینې رسیدي فقط رڼا راشي په سرګ کې موف کې ګاډي
د زینو خلکو په وینا یو شمیر کورنۍ ته چې کله نوی ناوی ودی کی نو له همغه لومړی ورځو خپل هغه اساسي حق او حقوق له لاسه ورکوي دومره چې د دې واک هم نه لري چې له خپل راوړل شوی جیس څخه کار واخلي د کابل د دې سبز اوسیدونکو نور بيبي وایي چې خوخه د دې ټول هغه جهیز چې په ډیر خواري برابر کړی وو خپل لونو او نورو نږدې کسانو ته ورکړ
او جهیز می جوړ کما په خپل ډیر کوشش مې وکړ خپل مم زینه وګاندل خويند مې برس را کومه کوکو ماګه مخ چې زو عده شوم او لاړم د خاوند کورته بیا خوخه مې غټول زمانه واخست بیا خنه ټولې توفي په شکل باندې ورک خپل زوم تخپل ورور ته ورارته دویته
خود اسلام له نظر د جیس پر سر ناوی ته پیغور ورکول او سپکی سپوري څه حکم لري د مولا دینی عالم محمد الله سید زاده څخه پوښتلی دي
کدی چاله واسی کیږي او شای جوړی یا نیلری او د پلار کورنۍ یعنی د جلې د پلار کورنۍ په بسات کې یا په تاوان کې داوی چې خپل نور ته مثلا فرش ورکی یا ظرف ورکی هغه د خپل کار ډول د حد او د تاوان ته اندازې اکثرا کورنۍ بیا داسې هم دي چې جیس ورنوړي هغه خزه په کورنۍ کې ډیره کم ارزښت وي په کم سترګ ورته کتل کی تانی ورکوي او هغه همیشه تهدیدوي یا داسې نور خوشنتونه یا تاوتریخوالی ورسره کوي چې دا هم په اسلام کې ناروا کار ده
خو یو شمیر کسان بیا وایي ځینې انګایند داسې هم دي چې خپل جیس ته په باکس یا الماری کې شل قلفه ورچوي تر دې چې د ضرورت په وخت هم کار ترې ناخلي او دا چاره د خسر په کور کې د جار او جنجال سبب شي او خواخی ترې په کلونو کلونو ناراضه وي. په همدې اړه 50 کلنه شاپری وایي
جیزه زوی راوړی وا بس دونې راوړی خپل واس کدار امغه خپل ځان ته وساتل ماته نه درکړې ته ماشين دی حياتي و د پیالي و چاینا کتر موزه و دغه شیان وځي نو شین نه و دا بچا وو هغه بچونه کې کول کړی جوړ کورورتي ولې چې دې تما ورکوا خپل مال ځان ته وساته.
د انساني علومو په برخه کې ماستر او ارواپو استاد ضیاءالحق شمس بیا په دې نظر دی چې د جیس پر سر د خسر د کور پیغورونه او بدې خبرې د دې لامل کیږي چې د میرمنې او خاوند ژوند هم تریخ شي.
د نوې خیخی مسله هم د همدغه انانات تر فشار لاندې د ځینو انسانانو قرباني اخلي چې هغوی باندې فشار راوستلی سي او یو کس په ټولنه کې په کورنۍ کې ضعیف معرفي کولی سي، بې منطقه معرفي کولی سي، د شای په صفت معرفي کولی سي، نه د انسان په صفت، او داسې ځینې درونی خصوصیات چې دا ناروغۍ سره اخته کوي د پیښو په وړاندې هغه مقاومت راکموي، په ماشومانو باندې وروسته فشار ډېر زیاتوي، عقدوي کوي او بالاخره د انعناتو قرباني وي. هېڅکله په آرامه تر پایه پورې ښه ژوند نسي کولی او کیدلی شي د ځان وژنې یا د تیښتې یا د ځینې داسې د ته ډول چلندونو تسمونه هم ونیس.
له بل خوا میرمن شریفه زرمتی وایي دا په پکتیا کې لومړنۍ میرمن و چې د خسر کورته د جیس پر ځای یوازې یو څو کتابونه او خپل تحصیلي اسناد وړي وو. دا کار یې ځکه کړی و چې خلکو ته وښيي چې یوازې مادي مسایل خوښي نه راوړي بلکې معنویات تر ټولو لوړ دي. دا چې د شریفه زرمتی خسرګنۍ بیا څه ډول عکس العمل ښودلی نوموړي وایي
کله سیما ودو که یو وړکی کتابتون می د ځان سره درلود هغه می د خپل خسر کورته د ځان سره وړی ده او یو درې څلور جوړه جامې می درلود د غسره مواد وکول لاړم تللې ما فصل خدای تر اوسه پوری د ما د مشمانو د پلار له طرف نه یم د خوکه خسر خدای دی وبخي د غوی له طرف یم د کورنۍ د نور غړي له طرفه نه په هغه ورځو کې نه ورسته لایغه نه تر اوسه پوری کوم ستونزې سره نه مخ مخسبې اته پر رموس کې تر اوسه پوری راته د خبره چانه د کړي ستاله ځان سره جیز جوړ نه دروړي هیڅ شي مم لزان سره یو نوړ د ځوان اساس یوازې جیز نه پوره کوي د ځوان په اساس کې د ځوان په بنسټي خودل کې نور داسې څه ستاسي پیغه باندې باید موږ ټینګار وکړو لکه زده کړه د ځوان مخ ته وړل ده د اولاد دنیا ته راوړل ده سالمه تربیه او روزنه ده او خپل ځوان څنګه په خو باندې ودرېږي دا ډیره مهمه ده.
خو خای د میرمن زرمتی په سیر به ډیره کمی خزي بي چې د خسر کوړه د ډیر جیز پر ځای کتابونه او نور مانویات بړي.
وهان وای شته د کور څراغ دی نو م پرېږدي چې کور مو تیار شي. تاسو د نیمه نړۍ خبرونه ته غوږ یاست چې فرشته غنی جوړوي.
کله چې نوی ناوی د خسر کور ته جیس کم وړي نه یوازې دا چې لبد چلن سره مخ کیږي بلکې ځینی وخت د همغه توکو د استفادې حق هم ورناخستل کیږي. په دې حق لزمونږ همکاري فرشته غنی و تمثيلي ټوټلې کلي ده په ګډه یو
دا یو تار ویشته دې بده سر زړه ته پرې نه ده
ټول ویشته دې راته اوس کوله خلک ته خدای نه بار پرې میګ دا او بو په دې دوا کلونو کې می بغړ لقدر عزت ته څه بد رسیدلې دي چې دا سال دې را باندې جوړ کړای او ما خو بیا کومه بده خبر نه درته کړې هم دومره مې وویل چې ډاکټر راته د ناروغې لپاره وویل چې کار ما کاوه یو دوا ورځې استراحت وکا کنه نو له بعد نه به به تاره شم
بس کړه بس دوا کړه دې لا واده نه تیریږي بانو ته ګوره اره ورځ مریضه یې اره ورځ نخره کوي د کور لا کارونو ځان خلاصوي زوره کشر رنگ دې ورکه نور انګان دې مم دې یو ورځ شکایت و نکه ام دوم راغوالی چې ملنګ جان راو غواړم او دا غولې دې په وینو سرکم لاری و باسی
چوک
اگه بیا نظیر تو را تا ویدی و چی با گلی خپلا کشن گور بیالا کرده مال چپ از را با گوری ماتا بیا خود تا دوم را جیز جوری را وری اگه چه سوال اوز خو یو گلاس او یو کسته تو موتا جای دادی چه کرده
اتساوه کم غنچه تو ری با طول جیز او جوری می پخپل باکس که قلف کل والا که یو استنم را کردی وی زما خواستیم نوم بعد ده ایچین گور ده گزارای و نکا دی خپل زوی تا این والا که هیچ وار کردی وی
د کور راوړي او مور یې ورته جوړوي چې د میړه په کور کې لاس بنسي او د دغو وسایل او کالي چې کار راخلي نه دا چې خسرګنۍ ته ټول وخت احتیاج وي او هغه م خسرګنۍ ته قلب کړي د نجلۍ جیز هغې خپل حق دی خو داسې کورنۍ ډېرې دي چې د خپل انګور حق خوري او جیز یې ترې اخلي خدای خیر زه به یو ځل لاړه سم له دې ببوګلي سره به خبرې وکړم چې اول خو دې د کور غم په کور وژاړي او کنه سره جوړې سي نو د بل حق ولې خوري هغه لوی ګناه ده خدای دې به دې ګناه نه نیسي څوک دا ګناه نه بخښل کیږي زه به ورسم ساسي خوښه ده کنه یار به بده ورسره وکم څنګه
خو که دا جنجال حال کې قربان بده شم خیر او ستروري
ولې به نه کوم حال خدای غز ما تم زما له کا اولاد ده زه به ورسم د خوښ سره بده خبره وکم پوسو اتمن به ان شاء الله در حال کوم حق دې خپل حق به واخه
خوګوریدونکو دا وا د نیمه نړۍ خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه تر بلې خبرونه خو وخت